द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو ډیو ریډیو ته یو بار بیا په خیر راغلی. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوې ده پاکستان کې د ماسخوتن او افغانستان کې د ماسخوتن ونیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سحر یو لس بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زه شهزاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډمبه تاسو په امرا ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
ملګری ملتونه وایي د جولای له میاشتې راهیسې 3,00,000 افغان کډوال پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنسوي. د نړیوالې ادارې چارواکي وایي د کډوالو په ستنېدو کې د زیاتوالي علت پاکستان کې د پولیسو لخوا بې ځایه ځورونه او د لنډې مودې لپاره د رجستریشن کارډونه جاری کول دي.
لا پاکستان څخه افغانستان ته رستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې سرپناه نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلې صوبې بلوچستان تربت کې په ډزو ویشتل شوي درې نور مړي موندل شوي او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې درې وسلوال وجلي او د شلو ناسي وایي نیولي دي.
د بلوچستان د ملیشا قوا ویانوی دا عملیات دوی له هغه وروسته کوي چې کله دوی ورځې وړاندې د کوټې پر سوزل سړک باندې د ملیشا قوا او درې عسكر ووجل شو.
او د هندوستان په ګووا کې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شوي. غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندر مودي غږ کړی چې د هندوستان په ګاونډ کې د ترګرو د زیږونکي هیواد په ضد د ګډ اقدام وکړي.
قدرمن اوردونکو دا اوسر ټکي سپام شي د دې او ځینو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستنسوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو ان او چا په کابل کې نن د یک شنبه پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13 اونۍ 25,000 افغانان بیرته افغانستان ته رسیدلي. د لکال 2009 راهیسې یو اونۍ کې د ستنېدونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. بیان وایي د کډوالو په زیات شمیر ستنېدو علت د پاکستاني چارواکو لخوا د دوامداره فشار، د رجستریشن کارډونو د لنډې مودې لپاره غځول، د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی، د کډوالو نیول او استول، د ژوند چارې، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوي محدودول دي. دغه اداره وایي امکان دی چې 4,00,000 نور کډوال هم د روان کال تر پایه پورې بیرته افغانستان ته ولاړ سي. بیرته تلونکو کډوالو ته د مهاجرینو اداره له 200 څخه تر $400 پورې مرسته ورکوي.
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې موندو ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې شو چاودنو کې یو عسکر وژل شوی او 15 نور جوبل شوي دي. د پولیټیکل انتظامي وینا ده چې نن سهار د صافو تحصیل چمرکن بلال جماعت سره نږدې امنیتي ځواکونه د معمول په غزمه بوختو چې په دغه مهال په کچه لاره د وړاندې خښ کړی شوي بمي بمونو د لارې چاودنې وشوي. د دغو چاودنو ذمهواري د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغستې ده. اخوا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ملیشي عسکرو وایي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د لټون په عملیاتو کې درې شکمن توندلاري وجلي او د بندیز لګیدلو ډلو یو ویش کسانی نیولې دي. د کوټه پولیسو په وینا د کوټه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې چاودیدونکي مواد هم موندل شوي. هم د بلوچستان په تربت سیمه کې په ډزو ویشتل شوي درې نور مړي موندل شوي دي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
د یپسی ویان وی چې عملیات خوندې ساتونکو ادارو د کوټ شار پر سبزل سړک کچی بیگ او پر ختیز بای پاس باندې د ورپکو په زد باندې عملیات پایل کړل. دوی د کورونو پلټنې کولې چې لای وکور زخه پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وسوې. بیا دوی په خبرګون کې ځوابي ډزې ور باندې وکړې. د دلخلې چې په ترس کې دوه د لغوسوي وسلوالې ډلې سره اړیکې لرونکي دوه کسان ووژل شو. د بلوچستان د ملیشا قوا ویانوی چې د کومبینګ یعنی په دغه توتو عملیاتو کې دوی د کوټ شار له شاوخوا سیمو څخه یو لستنه هم ونیول. د یپسی ویان خان واسیوی چې دویمه پیښه بیا هلته د ایران او سرحدي پولې ته جوخت د توم د مند په سیمه کې رامنځته سوله و دوی ته د وسلوالو په ضد باندې خبر ورکول سو. بیا دوی عملیات پیل کړل چې په ترس کې یو کس ووژل سو و بل لور ته بیا هلته د تربت د بلیدې په سیمه کې لیویز وی چې ولسی خلکو و دوی ته خبر ورکړی چې دلته په غره کې درې مړي پراته دي. سیمه ییز چارواکي وی چې دا درې واړه کسان ځایي بلوچستان ښکاري. حمید سمسور، وایس اف امریکا.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د هندستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبي افریقا سرمشریزه غونډه کې پنځه واړه هیوادونو یو له بل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبي ایشیا کې دي د ترګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په ضد دي ګډ اقدام وکړي. که څه هم ښاغلي مودي د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو زیاته کړې ده چې د هندوستان په گاوند کې یو هیواد د ټوله نړۍ له ترګرو سره ژورې اړیکې لري چې له امله یې په سیمه کې سولې، امنیت او پرمختیا ته سخت ګواښ رامنځته شوی. دغه په وینا په ټول جهان کې د ترګری د ترکی ترګری د ترګرو مور دغه هیواد سره تړلې ده چې نه یوازې ترګر جوړوي بلکې داسې ذهنونه هم جوړوي چې ترګری شکار غني.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری نن د شام د لانجې په سر خپل اروپאי ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته تللې ده. دغه سفر په داسې ورځ شوه چې هم نن د شام جنوبي برخه کې ترک پلوا یاغیانو د خود سره اسلامي ریاست نه مهمه برخه نیولې ده. یو ورځ وړاندې په سویټزرلند کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو د سفیرانو سره د ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر ویلي د شام شپکلنې لانجې ختمولو لپاره یو شمېر د حل تجویزونه موجود دي چې زر تر زره عملي کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د کلیم افضل نورو.
د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن دی میسټورا هم په دغه غونډه کې برخه غستو لپاره لوزین ښار ته رسیدلې. ښاغلی سټیفن دی میسټورا په شام کې خانه جنگی باندې قابو راوستو او په جنگ ځپلو سیمو کې د عام ولس ژوند د خطرونو وستلو لپاره ډیر فکر اغیسته او په تیرو ملاقاتونو او د ډزبندۍ په هڅو کې هم په دې خبرې زور راوسته چې باید د عام ولس وجنې بند شي او د شام په کشاله کې شاملې ټولې ډلې د خبرو اترو په میز ټولې مسلې حل کړي. خو باوجود سو سو والی د ډزبندۍ د هڅو تر دې وخت پورې د مسلې حتمی حل نه دراوته. د تیر ورځې خبرې اترې د امریکایي او روسی چارواکو یو بل هڅه ده چې په شام په معاملې د تګلارې همکاري پر ځای او په سمې طریقې وشي. په دې غونډه کې د امریکایي او روس په شمول د وو نورو هیوادونو خارجه وزیران هم شامل وو. په دغو کې ایران، عراق، سعودي عرب، ترکی، قطر، اردن او د مصر چارواکو هم برخه واغسته. په حلب خار کې د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه اوس هم نږدې 300,000 پورې خلک اوسي. په دغو کې د یاغیانو شمیرې نږدې 8,000 خودل شوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
جنوبی کوریا د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د ازموینې تازه هڅه په سخت غندلې. نن د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي د توغندیو توغول د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو څرګنده سرغړونه ده او د راپارونې یو لا قانون عمل دی. تر دې وړاندې د امریکا فوج ویلي چې شمالي کوریا د منځني واټن بلستیک میزایل د توغولو هڅه وکړه خو ناکام شوه.
ویکیلیکس د امریکا صدارتي کاندید هیلری کلینټن لخوا په کال 2013 کې د وال سټریټ یو غټ کاروباري بانک گولډمن ساکس ته لیګلی تقریرونو مسودې او د کمپاین عملی لخوا په دغه باندې نظرونه خبره کړې دي. ویکیلیکس د 1389 د میرمن کلینټن د کمپاین مینیجر ایمیلونه خبروي. دغه ایمیلونه تر مخه د میرمن کلینټن کمپاین سره تړلي کسانو دا خبره کړې. د میرمن کلینټن لخوا بانکونو مشرانو ته لیګل شوي بیانونه په کمپاین کې ستونزه جوړولی شي. په میرمن هیلری کلینټن د خپل ګوند دننه مخالف مشر برنی سانډرز او نور مخالفین لخوا هم دانی وکښوې چې هغه د امریکا اقتصادي بازار وال سټریټ او کاروباري خلکو سره نږدې اړیکې لري. اخوا د ریپبلیکن ګوند صدرتي کاندید ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د میرمن کلینټن د وینې ټیسټ دی وشي او دا تورې هم لګولې چې په تیر صدرتي مباحثه کې کېدی شي هغه نشه کړې وي.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو اعلی چارواکي ویلي د سره سمندر په اوبو کې یو ځل بیا د امریکا په جنگي بیړۍ د یمن له ساحل څخه کروز میزایل توغول شوی. د سمندري عملیاتو مشر ایډمیرل جان ریچارډسن ویلي په جنگي بیړۍ باندې د دفاع خودکار نظام دغه حمله ناکامه کړې. په تیر اونۍ کې د امریکا په جنگي بیړۍ دریمه حمله ده. د شنبه پر ورځ بالتیمور کې په یوې بیړۍ باندې د وینا په وخت ښاغلی ریچارډسن د حملې په باب نور معلومات نه دی ورکړي او نه یې هم دا ویلي چې جنگي بیړۍ باندې څومره میزایل ورتوغول شوی وو. او د مکسیکو یو اعلی چارواکي ویلي د مخدره موادو بندي قاچاقبر ال چاپو به د فروری تر میاشتې پورې امریکا ته په لاس ورکړي. امریکایي چارواکو هغه د مخدره موادو او نورو جرمونو په تور کې غوښتی دی. د مکسیکو د ملي امنیت کمشنر یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي د ال چاپو د حوالګۍ په باب یو غیر مستقیمه مقدمه عدالت ته وړاندې شوې او یو ضلعي جج به هغې ته کتنه کوي. خو د ال چاپو د مدافع وکیل ویلي هغه به تر اخره پورې د خپل حق جنگ کوي او کچيري په سیاسي اساس فیصله نه وسی نو ال چاپو به مقدمه وګټي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی هسته. له خبري خبرونه ورسته به تاسو په پښتانه ستوري خبرونه کې نن د پښتو ژبې وتل شاعر او لیکوال پروفیسر وزیر شادان سره خبرونه اوري او د هغه د ژوند او د لیکنو په باب ناهید سحر خبري ورسره کوي. اوس هم یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو ان او چا په کابل کې نن د یک شنبه پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13,250 افغانان بیرته افغانستان ته رسیدلي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې وکیل خان راکوي.
د ملګرو ملتونو بشري معاملو لپاره دفتر لخوا ویل شوی چې د افغانستان یا افغان کډوالو د واپسۍ په شمیره کې زیاتوالی وجه د پاکستانی مامورینو لخوا فشار دی او دغه فشار په مختلفو طریقو باندې په دغه کډوالو باندې چولې کیږي. فشار چې کومه وجه غیدا خاينو هغه وی چې د ویزو چې کوم ورکولو پروسه و پاغه کې سختي یا راوستل یا ورسره دغه شانتي بیا په د رجستریشن چې کوم کارډونو پاغه کې چې دا غي د غزولو موده چې کم دنو هغه کم کړه د پولیس لخوا زیاته چاپی او د افغان کډوالو گرفتاری او بیا په زور باندې واپس لیګل او د هغوی د صحت او تعلیم هغه شانتي موکې نه ملاویدل څنګه چې نورو خلکو ته ملاویږي. د دې ترڅنګ د بیروزګاری یا د روزګار کم موکوله وجه دغه کډوال واپس افغانستان ته ستنیږي. دغه اداره د ملګر ملتونو د بشري معاملو لپاره چې کوم دفتر دی یا یو ان او چاوای چې 13 15,200 رجسٹرڈ اور دغه شانتی 2,000 شپیته غیر رجسٹرڈ چکم افغان کډوال دی د پاکستان نه افغانستان ته په روزانه تو غوري اوړیدلی او وای کچری دا شمیره داسې روانې په دغه شمیره کې افغان کډوال واپسی کوي نو د دې کال د ختمېدو نړوان دی روان دی با یعنی 3,00,000 او 4,00,000 نور افغان کډوال افغانستان ته ستون شي. دغه اداره وای چې یو ان ایچ سی آر او دغه شانتی ځای مامورین او دغه شانتی ورسره بیا چې کومې د زایم رستندوی ایجنسی دی هغوی هڅه کوي چې د کډوالو ته مرستې ورکړي. یو نو چوای چې د مرستندوی ایجنسی په دې ریس یا دې ځغل کې دي چې د کډوالو ته زړه زړه مرستې ورکړي ځکه چې د راتلونکو میاشت نه با په افغانستان کې یخنی ډیره زیاته یخنی به پیل شي او ورسره په ځنو برخو کې به ووري هم وریږي نو غواړي چې د کډوالو ته د لواندې مرستې ورکړي. خو یو ان سی آر چې کم چارواکي دی بیا په افغانستان پاکستان کې نو هغوی وایي چې پاکستان ته افغانستان ته چکم کډوال لګیا دستنیږي رجسٹرډ کډوال چکم دی یا رجسٹرډ دی چې د چانوم لیکل شوی دی قانوني دستاویزات لري نو یې په خپل خوخزي او دغه وجه غیدا خودل دا چې د جون په میاش کې د یو ان سی آر لخوا یا چې کومې د کډوالو کوم ایجنسی دا غوی لخوا د یو افغان کډوال ته د $200 په ځای $300 ورکول لوجي دغه کډوال واپس په تیزی سره روان دي. او بیا د افغانستان حکومت چې کوم کمپین پیل کړی دی په افغانستان کې او دغه کډوالو ته وایي کوم په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي یا نور هیوادونو کې ورته ویلي چې خپل هیواد ته واپس شي او خپل هیواد جوړ کړي دا غوی لوجي هم دغه کډوالو په واپسۍ کې تیزواله راغلې. پاکستان کې نږدې 1.5 million رجسٹرڈ افغان کډوال ژوند کوي او دغه شانتي ورسره بیا لګ تر لګه 1 million غیر رجسٹرڈ کډوال دي چې قانوني دستاویزات نه لري او دغه کډوال چې د افغانستان کم کډوال دي د په افغانستان کې د لسیزو راهسي روانه جګړې لوجه دوی خپل هیواد پرې خو دی. پاکستانی مامورین بیا د خپل خبره دفاع سداسي کوي وایي چې دوی کم په پوله باندې سختې راغستې دي یا د افغان کډوالو چې زیاته جایزه غستلې کیږي یا د غوي په حرکتونو باندې نو نظر ساتلې کیږي نو هغه وجه دا خایي چې وسلوال په دغه کډوالو کې پټیږي او بیا دغه شانتي د پولی نه د پولی دی غاړه ته یعنی پاکستان کې او بیا د پولی بلې غاړه ته په افغانستان کې د بریدونو پلانینګ کوي. خو بیا چې کوم نکاد دی ناغوی د دې وجه سبل خای اغوی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې اړیکې دي هغه پای کې تو تریخوالی لوجه پاکستان لګیا دی په دغه کډوالو باندې زیات فشار اچوي. یو ان سی آر وایي چې دوی ته د نورو مرستو ضرورت ځکه چې په داسې حال باندې کم کډوال چې او دغه شانت ملګرو ملتونو نور چې مرستندوی ادارې دي دوی وایي چې یو نیم سل میلیونه ډالر وته په سمدستي توګه ضرورت دی چې دغه کډوال چې کوم افغانستان ته راستنیږي هغوی مرستې وکړي شي پکې او بیا هغه کډوال یا په کور په افغانستان کې دننه چې بے کوره کیږي د جګړې له وجې یا د ترهګرۍ د نورو پیښو له وجې ورته په بیړني توګه د یو نیم سل میلیونه ډالرو ضرورت دی او دی خواس کړی د نړیوال ټولنې چې دغه مرستې ورسره وشي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی بریډي د وسوندو افغانستان ته قدر اردوونکو د افغانستان لغمان ولایت ته د پاکستان نستانه شوی کډوالو کې دنه کډوال داسې چې التا دا وخت په ارزي کمپونو کې ژوند کوي دغه کډوال ګلمندي چې د پاکستان نه درته ورستو دلته په افغانستان کې دوی ته هغه شان سہولتونه نه دي موجود او نه دوی کارونه روزګارونه لري سره دی نشي کولای چې په افغانستان کې ځان لا په کرے کورونه ونیسي. دغه خلک د خپل مشکلاتو ذکر د ډیبر ریډیو خبريال حکمل روان سره کوي. راځي چې په شریکه واورو.
لا پاکستان څخه افغانستان ته رستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې د سرپناه ځای نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ښار کرایي کورونو ته یې وس نه رسیږي نو ځکه خو یې استوګنه پر سپیره ډاګونو ده. لغمان ولایت اړوند د کمبریو په ډاک کې سلګونه کسان په نیمه ودنیو یا خیمو کې ژوند تیروي او دغه کډوال وایي د ناچارۍ ورځې یې سپیره ډاک ته مخ کړي او د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
لاغز نه را بارغلو چې راځي ل خپل وطن د خپل وطن او ګل وطن دلته اوس پېږې اوس موږ څه وکړو نه وبشته دي نه کوشته ده هېڅ هم موږ ته خو هېڅ هم نشته دي داسې ول نه وایي روټۍ هم خلک راوړي یخ هم خلک راوړي
او بس ضروره د موټر کرایم نه وه هر څه مجبوریت غواګانې کورونه پله چې خپله مې یو کال کې نه کېده چې تقریبا 2 لاکھ روپۍ کوټې مې جوړې کړې او داسې مې پرېښودي څه چې را روان دې نه څو سخت کېږي.
لغمان ولایت ته د کمبری ډاک ته یو شمیر نور رستنه شوي کډوال وایي په دې لوی سپیره ډاک کې د پرتو کډوالو زیاتره کوچنیان او لویان له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي. پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري.
مریضان اوس هم لرو پراته دي نیم د ګرمۍ د حالات نه پراته دي نیم مثال اوس پکې پیش تي څوک تبي دي سي چا سر ټوخی ده نه ما خپل هم دا دستونه پکې ناسته.
خو دی کډوالو د ستونزو په تړاو د لغمان ولایتي ادارا ځان نه خبره نه بولي. والی عبدالجبار نعیمی وایي د کډوالو د استوګنې 12,000 کورونا لرونکي کارګوټي برابر کړي او ډیر ژر به یې د ویش چارې پیل شي.
موږ تقریبا د تیرو 100 میاشتو را په دې خوا په مختلفو برخو باندې کار کوو. یو خدا چې د 12,000 کورنۍ د پاره مو د یو نیم شارک د کډوالو شارک هغه وړاندیز هغه نقشه هغه پروګرام مو جوړ کړی امضا مو کړی په لنډ وخت کې به هغه انشاءالله تکمیل سي او په دې باندې به عملي کار وکړو. دو موضوع دا دی چې د کډوالو د اوبو او د صحت موضوع په دې کې زموږ مسؤلین هلته کار کوي.
د پاکستان څخه د ترخم له لارې هر ورځ سلګونه کورنۍ دې هیواد ته رستنیږي. د معلوماتو له مخې له دې کډوالو څخه 80% په ختیځ کې پاتې کیږي او پاتې نورې بېلابېلو ولایتونو ته ځي. د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د سرپناه نشتون دی. ډېر کله کډوالو ته د کورونو لپاره د ځمکو د ورکولو ژمنې شوې. اوس به وکتل شي چې دا ځل یې عمل ته مسؤلین څومره ژمن پاتې کیږي. حکمل روان امریکا غږ دیوار ریډیو کابل.
د وایس اف امریکا دیوار ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سه هم جو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال 13 ورځې د څرګندونه کړې چې افغانستان ارزو لري د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لوی لار کې برخه منسي او برخه واخلي د دې لارې برخه جوړ سي. په دې باب زموږ خبریالي رابعه پیر په سیمه کې د پښتونخوا ولسي تاریخ له مشر او یو څېړونکي سره خبرې کړې دي چې د افغانستان و دې پروژې ته شاملېدل به څومره مهم وي د سیمې د اقتصادي هلو ځلو په اړه او هم په سیمه کې امنیت ته به څومره کومک وکړي. ټول حال هم دې رپورت کې.
تیره ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زخیلوال له اړخه په پاکچین اقتصادي رهداري کې د ګډون د هیلو څرګندونو په جواب کې پاکستان له اړخه د دوی د دغه هیلو هرکلی سوی و چې څېړونکي یې د سیمې د امن او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ لپاره یو اهم ګام ګرځوي، خو دا هم وایي چې د بیانونو سره سره په دې اړه عملي ګامونه پورته کول ښه نتیجې رامنځته کولی سي. څېړنکار او د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې دغه شان پرېکړې په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې امن او اقتصاد د پرمختګ سبب جوړېدای سي، او دا چې د افغانستان جغرافیه د رهداري لپاره اهم ترینه ده، باید چې برخه یې جوړه کړل سي.
دنیا کې کم ملک دا او په جندلا چې زبا نور جنگونه نکوم تجارت وکوم اب مرکزی چې کم تجارت نکول غوړي جنگ کول غوړي نو هغه به دغه سدینه رستو پاتې کی. نو دا به د دوه ملکونو لپاره خې چې پاکستان هم مکمل تور باندې د بین الاقوامي یوازې کېدل ته مخامخ دی. د یو ملګری نشته د چین علاوه، نو دې کچرته د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي نو د ده د تنهایی به ختم شي. افغانستان خو ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان مستقبل ډېر زیات روښانه دی. که هغه چرته د کاریډور برخه هم شي او د وسط ایشیا د تیلو ګیس هم په دې لاره لاړ شي او دا پنځلس اربع ډالره چې دنیا ورته ومنلې، نو زمونږ دا یعنی دا اقتصادي اړیکې به زمونږ د دواړو ملکونو د کراوت راخه به په خپله ختم کړي.
مشر جرنالیست طاهر خان وایي چې د اقتصادي مرست سره پاکستان او افغانستان ترمنځ اعتماد به حل دی سیم.
ورګي سی پک هو د ریل منصوبه دا د سړکونو مدمه معاملات دا د غرنګي کوم مخابرات دي لکه دار چې کوم دي د افریق فایبر دي دا ټول هر څه په دې کې موجود دي. هم دا اقتصادي چې کوم دا پروژې دي دا کوم باندې اعتماد دي دا کوم تشنج دي کشید دي دا دې کومو کوم ریډر مدد کولی شي او خلک یو بل سره وځي کولی شي خلک یو بل سره باندې دا دواړه هوادونه لکه په زیاد اختلافاتو تنازعاتو دې شي ته توجه ورکړي، ځکه چې دنیا کې اوس هر ملک هغه اقتصاد ته خپل اقتصاد ته توجه ورکوي او بل خپل پولي پرانستي دي د دې شیانو لپاره نه چې پولي بندي خلک.
تیر ورځ د افغانستان سفیر عمر زخیلوال یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې پاکچین اقتصادي رهداري په مکمل توګه ملاتړ کوي او د دې برخه جوړېدل غواړي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان اولس په اوسني حالاتو کې د پرمختګ تږی او خوشاله هیواد غواړي. سرګند دی چې د افغانستان څخه وړاندې ایران او سعودي عرب هم په پاکچین اقتصادي رهداري کې د ګډون هیلې سرګندې کړې وي او شاوخوا ټوله منځنۍ آسیا هیوادونه هم د دغه اقتصادي رهداري برخه جوړېدل غواړي. خپله چین هم منځنۍ آسیایي هیوادونو ته د رسېدلو هیله مندي چې لپاره افغانستان یو مناسب ترانزیت روټ ورکولی سي او د تجارت مرکز جوړېدای سي. خو د څېړونکو تر مخه د دغه موقعو څخه ګټه ترلاسه کول لپاره پاکستان او افغانستان پر یو بل تورون لګولو پر ځای اقتصادي ستونزې هوارول لپاره مضبوط مرستو ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
گران اردوونکو دا وایس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دے قدر من اردوونکو تیر اونۍ د پاکستان د انګلیزی ورځپاڼې کې د هغې خبر وروستو چې د پاکستان چې کوم سویل انډیا جمهوری حکومت دی هغې د پاکستان فوجي مشرانو ته ویلي دي چې د دی د زنو پالیسیانو له وجې هیواد په ګرده نړۍ کې یوځای کیږي. اوس پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې ولې په پاکستان کې خصوصا په جنوبی پنجاب کې چې کم تندرو تنظیمونه دي چې هلته کې مرکزونه لري د هغې پر ضد کاروایی نه کیږي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نورو.
انگریزی ورځپاڼې ډان کې د خبر چاپ کېدو وروسته حکومت او پوست ترمنځ د کلدم تنظیمونو مرستو په حق له واضح اختلاف موجود دی. په دې پاکستان میډیا دا باز پیل شوی دی. آخر څه وجه ده؟ ریاستی ادارې دغه تنظیمونو نه لاس ولې نه اخلي چې نړۍ لخوا ترخه ګرځول شوی دی؟ سره زه وړاندې یو صحافي سیرل المیډا ڈان اخبار کې یو خبر کې ویلی وو پوز او حکومت ترمنځ شوه مهمو غونډو کې حکومت پوز ته ویلی دی کچر دوی د کلدم تنظیمونو په حق لا پالیسی بدل نه کړه نو پاکستان د نړۍ لخوا د تنهایی ښکار کې دی شي. د خبر تردید حکومت کړی وو او صحافي نوم یې بهارتلو باندې بندیز یا ای سی ایل کې اچولی وو. خو وروستو حکومتي د ګام باندې سخت تنقید نه پس د صحافي نوم ای سی ایل نه وستل شوی دی. خو حکومت وایي تحقیقات به ترې کیږي. دا کلدم تنظیمونه چې اکثر له پنجاب صوبه کې دي په دوی تور دی چې هند او افغانستان کې ترخګر کاروای کوي. د عوامي نیشنل ګوند افراسیاب خټک وایي داسې تنظیمونو وجود د پاکستان غلط پالیسیو له وجې دی او دا هماغه تنظیمونه دي چې وړاندې پاکستان افغانستان جنگ کې روس خلاف استعمال کړي وو. او حکومت د تنظیمونو په حق له د نرم رویې اندازه دی نه لګول کیږي چې قبایلي سیمو کې عملیاتو په وخت جنگي جازونه استعمالیږي او کوم تنظیمونه اکثر له هوادونو کله دم ګرځولې دي هغوی خلاف پاکستان هیڅ کاروای نه کوي.
دا یو لک وخت نه یو سیاست دلته پورې کړی شو. پاکستان یو قسم خپل اوګا امریکای چې کوم جنگ کول روس سره د خپل اوګا ورته ورکړه او هغه جنگ کې پوره برخه واغست او هغه سرحد پاکستان باندې ډیر بدو شو په سیمه باندې بدو شو او دلته کې تاسو لیدل چې دهشتګردي راغله انتها پسندي راغله او نن دا د مونږ د هغه انجام سره مخه خود دلته چې بحث دی چې دا خو به شه شوی دی. نو له هغه ما لپاره ډیره حیرانتي خبره ده. خدای خیری چې پروجیکټ لا روان دي په میدان کې روان دي چې مونږ اکثر دا وایو چې وګوره پاکستان کې ډیر زیات خلک ووجل شو. زه ما خبره ده کوم چې وګوره ټول نه زیات دهشتګرد پاکستان وجلې دي نو خلک وایي چې اگر زه وجل کوي وجل کیږي به کوم ځای کې شتري کړه نو دا پیدا کیږي چرته نه کارخانه چرته دي. مطلب دا چې یو افراد په تاسو غلې خو چې کوم پیداوار کیږي نه ونه اگر هغه ولې نه اشاره وي یو د خبر دی خبر دا ده چې دهشتګردي فاټا کې شي پښتنو په سیمه کې شي نور پسې په اف 16 جازونه بسي کو نه بسي او چې پنجاب کې شي بیا به وایي چې دا خیریه کارونه تر واروي.
دا تنظیمونه لکه جماعت الدعوه جیش محمد او نور زیاتره پنجاب صوبه کې دي او اکثر تنظیمونه د پنجاب جنوبی برخه کې مرکزونه لري او مشرانو تعلق یې هم جنوبی پنجاب سره دی. په دې حق له د سرایکی نیشنل ګوند مشر عبدالمجید کانجو وای د مرکزی پنجاب له خوا پنجاب جنوبی برخه د ترکین محروم ساتل شوی دي او دلته د غربت له وجې ډیر په اسانه خلک د دغه شن تنظیمونو غړي جوړ شي او د پیسو په لالچ خودکش بریدونو لپاره هم تیار شي.
بے روزگاری ہے اور بھوک ہے اور افلاس ہے سب کچھ ہوتے ہوئے تو اس لحاظ سے وہاں سے مزدوروں کی بھرتی ہوتی ہے خودکش بمباروں کی شکل میں یا کسی اور اس میں بم پھوڑنے کے لیے یا جس کے لیے بھی کہ کوئی ہیڈ نہیں ہے وہاں پر ان کا وہ تو ان کے اپنے پیدا کردہ لوگ ہیں اگر کسی کو بھی کہہ دیں کہ یہ ہیڈ ہے جیسے اسحاق کا تھا.
دوی وی دا غریبی لا وجہ خلق دا سی تنظیمونو تپار استعمالی کی او دا سی تنظیمونو مشران چکل حکومتی ادارے او غواڑی بدل کری لکا کل دم سی پی صحابہ مشر ملک عیسا کی او وجلو او نو مشر جوڑول دوی تا سگران ننوی. عبدالمجید کانجو دا هم وی دا تنظیمونه پاکستان د پاره هم داسې دي چې لکه یو پروژه او تر اوسه دوی خلاف کاروای نه کول خی پاکستان ته اوس هم د داسې تنظیمونو ضرورت شته. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ګران اردن کو دا دی ریډیو دے وخت شوه دے په پاکستان کې د ماسخوتن نتنی می افغانستان کې د ماسخوتن اته او دلتا واشنگتن ڈی سی کې د ورځې ولسنې بجې دی د خبرونې وړاندې کون کې ز شعیب زاده
او ز نصر کاکا
یو بار بیا وخت شوه د مهمو خبرونو سره ټکو تا
ملګری ملتونه وای د جولای له میاشتې راهیسې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي. د نړیوالې ادارې چارواکي وای د کډوالو په ستنېدو کې د زیاتوالي علت پاکستان کې د پولیسو لخوا بې ځایه ځورونه او د لنډې مودې لپاره د رجستریشن کارډونه جاري کول دي.
له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې سرپناه نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلې صوبې بلوچستان تربت کې په ډزو وشتل شوي درې نور مړي موندل شوي او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې درې وسلوال وجلي او د شلو نه سیوای نیولي دي.
د بلوچستان د ملیشیا قواوو یانوی دا عملیات دوی له هغه وروسته کوي چې کله دوی ورځې وړاندې د کوټ پر سوزل سړک باندې د ملیشیا قواوو درې عسکر ووژل شو.
او د هندستان په ګووا کې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شوي. غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي غږ کړی چې د هندستان په ګاونډ کې د ترګرو د زیږونکي هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي.
اوس غوښ شي د خبرونو تفصیل ته.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این او چا په کابل کې نن د یک شنبه پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13 اونۍ 250,000 افغانان بیرته افغانستان ته رسیدلي. دا له کال 2009 راهیسې یو اونۍ کې د ستنېدونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. بیان وایي د کډوالو په زیات شمیر ستنېدو علت د پاکستاني چارواکو لخوا دوامداره فشار، د رجستریشن کارډونو د لنډې مودې لپاره غځول، د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی، د کډوالو نیول او استول، د ژوند چارې، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوې محدودول شامل دي.
د افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمو موندې ایجنسی بیلابیلو سیمو کې په بمی چاودنو کې یو عسکر وژل شوی او 500 نور جوبل شوی دي. د دغو چاودنو ذمہواري تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. خو د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ملیشیا عسکرو ویل دي ایالت په سر خار کوټه کې د لټون په عملیاتو کې د شکمن تون لارې وژل شوی او د یوې شونا سیوا نیول شوې دي. د کوټه پولیسو په وینا د کوټه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې چاودیدونکو مواد هم موندل شوې دي. هم د بلوچستان په تربت سیمه کې بیا په ډزو وشتل شوې درې نور مړي موندل شوې.
د هندستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبی افریقا سرمشریزه غونډه کې 15 واړه هیوادونو یو لبل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبی ایشیا کې د ترګرو د ملاتړ کوونکو هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي. که څه هم ښاغلي مودي د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو زیاته کړې ده چې د هندوستان په گاوند کې یو هیواد د ټولو نړۍ له ترګرو سره ژوري اړیکې لري چې له امله په سیمه کې سولې، امنیت او پرمختیا ته سخت ګواښ رامنځته شوی.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری نن د شام د لانجې په سر خپل اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته رسیدلی. دغه سفر په داسې ورځ شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترکی پلوه یاغیانو د خسر اسلامي ریاست نه یو مهمه برخه نیولې ده. یو ورځ وړاندې په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو د سفیرانو سره د ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د شام شپه کلن لانجې ختمولو لپاره یو شمېر د حل تجهیزونه موجود دي چې زر تر زره عملي کول غواړي.
جنوبی کوریا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازموینې تازه هڅه په سخت غندلې. نن د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي د توغندیو توغول د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو څخه څرګنده سرغړونه ده او د راپارونې یو لا قانونه عمل دی.
ویکیلیکس د امریکایي صدارتي کاندید هیلری کلینټن لخوا په کال 2013 کې د وال سټریټ یو غټ کاروباري بینک ته لیکلي تقریرو مسودې او د کمپاین عملی لخوا په دغو باندې نظرونه خپاره کړي دي. خو د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي چې د میرمن کلینټن د وینې ټیسټ دی وشي او دا تورې لګولې چې په تیر صدارتي مباحثه کې کېدې شي هغه نشه کړي وي.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو والا چارواکي ویلي د سره سمندر په اوبو کې یو ځل بیا د امریکا په جنگي بیړۍ د یمن له ساحل څخه کروز میزایل توغول شوی. د سمندري عملیاتو مشر ایډمیرل جان ریچارډسن ویلي په جنگي بیړۍ باندې د دفاع خودکار نظام دغه حمله ناکامه کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو رپورټ ولور د ساسو پام راګرځو چې د هندستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبی افریقا سرمشریزه غونډه کې 15 واړو هیوادونو یو لبل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبی ایشیا کې د ترګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي. تفصیل ارباب محمود علي راکوي.
د بریکس نومې تنظیم سرمشریزه غونډه کې یو خو د اقتصاد او نورو چارو کې د همکارۍ ژمنې او څرګندونې کېږي، نو بلې خوا هند ته هم یو اهم موقع په لاس ورغلی چې د ترهګرۍ په موضوع پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. د هند ګوا ښار کې د چین، روس، برازیل، جنوبی افریقا او کوربه هند مشران د بریکس نومې تنظیم اتمې سرمشریزه غونډې لپاره ورغلي دي. هندی وزیر اعظم نریندرا مودی د مشرانو سره خپلو خبرو کې غوښتنه کړې چې جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د زیږولو مرکز په خلاف یو اواز خپل کړي او د دوی اشاره پاکستان ته وه. مودی وویل چې د هند ګاونډ کې ملک په نړیوال کچ د ترهګرو ډلو سره تعلق لري او بریکس لپاره د دې په سختۍ سره غندنه کول پکار دي. نوموړي وویل چې ترهګري د سیمې د امنیت، امن او ترقۍ لپاره خطر دی. هند د خپل واک لاندې کشمیر کې د 15 پوځیانو د وژنې تور د پاکستان دننه په وسطوالو ډلو لګوي او غواړي چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. خو څېړونکي وایي ډېر کم امکان دی بریکس د هند دغه خبره ومني، ځکه چې چین د پاکستان سره نږدې سفارتي اړیکې لري او بل روس هم د اسلام آباد سره د نږدې دفاعي تعلقاتو هڅه کوي. د بریکس ملکونو مشرانو اقتصادي غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل هند ملک کې مالی اصلاحات شروع کړي دي. بریکس کال 2011 کې د غړي ملکونو د مخ په وړاندې تلونکو اقتصاد او د سیاسي اغیز ساتلو لپاره جوړ شوی و، چرته چې د مغرب زورورتیا په مقابله کې دا کار کوي. د غړي ملکونو مشترکه پیداوار نږدې 14 کرب ډالر دی. دوی واشنگتن کې د نړیوال مالیاتي پند په مقابله کې خپل بانک هم جوړ کړي او غونډه یې هم د ترقی یافته و ملکونو تنظیم یا G7 په مقابله کې جوړه شوی.
د امریکې خارجه سکرتر جان کیری نن د شام د لانجه په سر خپل اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته رسیدلې. دغه سفر په داسې ورځ شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترکپله و یاغیانو د خودسره اسلامي ریاست نه یوه مهمه برخه نیولې ده. ښاغلي جان کیری تېر ورځ په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو سره د شام په حالاتو هم خبرې اترې کړې وې. تفصیلي حال وړاندې کوي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کلثوم کاکړ.
د امریکې د لوړی کچې سفارتکار به د واشنگتن د اروپایي اتحاد سره د شام په حقله خبرو لپاره په لندن کې نن د یکشنبه په ورځ ویني. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل د جرمني او فرانس همسیالانو سره په غونډه کې د شام شخړه په شپږم کال کې د ختمولو په اړه په خپل نظرونه وړاندې کوي. هغه لیکي زیاته کړه چې 13 ورځ د شنبه په ورځ په سویټزرلینډ کې د خپل روسي همسیال سرګی لاروف او منځني ختیځ د هیوادونو د مشرانو په شمول غونډه کې بیلابیلو نظرونه مخه ته راغلي چې ډېر ضربه ورباندې کار کیږي، خو په دې حق له نور خبرې نه دي کړې. په لوزیانا کې کېدونکې غونډه د هغه وروسته وسوه چې کله په هلیپو ښار کې د ډزبندۍ وروسته د ماسکو سره د دوه اړخیزه خبرو وځنډېدې. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د ډزبندۍ د معاهدې مذاکرات کار ډېر سخت و او هسیه کوي چې په جنگ ځپلي ښار کې د ډزبندۍ په حق له متفق سي. امریکا او د دې اتحادیانو د بشر الاسد په حکومت او د دوی د روسي اتحادیې باندې تور لګوي چې دوی الب ښار کې د یاغیانو په ضد بمباري کوي او سارونکي وایي چې روس او شام حکومت د وایي بمباریو له وجه په سلګونو عام خلک وژل سوي. او د سپتمبر د میاستی رئیس د ولکه 500 سره نور خلک ته امدادي سامانونه نو ورسیږي. د دې په جواب کې د روس سفارتکاران وایي چې دوی په سیمه کې ترهګر په نقشه کوي او دوی په واره واره واشنگتن باندې تور لګوي چې هغه په وسلوالو یا غی جنگیالانو او عام خلکو زخه په جلا کېدو کې ناکامه شوي. په لندن کې کېدونکې دغه غونډه کوربه توپ د برتانیې خارجه وزیر بورس جانسن کوي. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو د دې خبرې خبرداری ورکړې وه چې په ښار کې که هم دغه رنګه بمباری روانې نو په راتلونکي دوه میاشتو کې به دغه ښار تباه سي. په دغه ښار کې د یو اندازې تر مخه 250 خلک اوسېږي.
کمپین کې تر اوسه پوری څه سوي دي او دواړه کاندیدانو یو پر بل باندې څه تورونه لګولې دي دا ټول حال راکوي محمد اکرام په دې رپورت کې.
د امریکای ټول اخبارونه او میډیا د امریکای د سیاست نه ډکتی په هغه باندې خبرې اترې کیږي. د ډانلډ ترامپ په ورسوي ورځو کې د هغه چې کم شهرت ته هغه ته نقصان هم رسیدلې دي او دا نقصان د هغه ویډیو راتلو پس چې هغه پکې پخپله د خزو په اړه باندې سپکه خلو خزولې و او د دین علاوه یو شمیر خزي د اتو پورې خزي چې میدان ته راغلي دي او د ډانلډ ترامپ خلاف خبرې کړې دي چې په تیرو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې ډانلډ ترامپ کینی دوی ته د ورنږدې کېدو او د دوی سره غیر اخلاقی کارونو کوشش کولو ډانلډ ترامپ هڅه کړې وه. د ډانلډ ترامپ په وروستیو ورځو کې چې کومې سروېګانې شوې دي په هغه کې هم د هغه پاپولاریټي یا شهرت کم شوې دی، خو که څه هم دغه هر څه په خپل ځای باندې، خو د پارټۍ دننه اوس هم د نوموړي سره یو شمېر د ریپبلیکن پارټۍ مشران ولاړ دي. ټایم میگزین په وروستیو ورځو کې یو سروې کړی دا د هغې تر مخه 82% د ریپبلیکن ګوند چارواکي اوس هم د ډانلډ ترامپ د سناسه هدا پورې مرسته کوي، که څه هم یو شمیر تقریبا د 50 پورې د ریپبلیکن پارټۍ سیاسي مشران د هغه نه ځان لري کړی دی او ان تر دې چې د هغه نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیاسي صدارتی کمپین نه ځان جدا کی، یعنی پریږدي. بلخوا واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ادارو یو وروستی سروې کړی ده. په دغه سروې کې هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند صدارتی امیدوار ده، هغه 4 پوینټ د ډانلډ ترامپ نه وړاندې ده. په دغه کې مختلف تپوسونه د خلکو نه شوې دي. په لسو کې 2 کسان دوی فکر کوي چې ډانلډ ترامپ خزو ته ځان ور رسولې دي، هغه حرکتونه کړې دي چې هغه خزو نه غوښتل او اکثریت پکې دا وایي چې ډانلډ ترامپ کنه کومه معافي غوښتلې ده، نو هغه په دې کې سنسیر نو، یعنی اخلاص په هغه کې نو، او ځنې بیا وایي چې په هغه کې سناسه اخلاص و، خو زیاتره په دغه معافی کې اخلاص نه ویني. په مجموعي توګه باندې هیلری کلینټن 80% مرسته لري او ډانلډ ترامپ 30% مرسته په هغه خلکو کې لري څوک چې وایي چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ هغه استعمالوي. د دې ترڅنګ مختلف نور پښتنې هم د خلکو نشي بده. یو پښتنه دا هم شوې ده چې هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره څومره جذبه لري، یعنی څومره به په دې کې برخه اخلي. نو دا ځل د خلکو چې کم انتخاباتو کې د برخه اخستو کوم خواهش او جذبه ده هغه د تیرو انتخاباتو په نسبت کمه ده. دا ځل 83% د میرمن کلینټن مرستیالان او یو کم 83% د ډانلډ ټرمپ مرستیالان وایي چې هغوی د انتخاباتو لپاره ښه جذبه لري او په دې کې به په فعاله توګه برخه اخلي. څلور کاله وړاندې د براک اوباما او د میټرام دي چې هغه وخت کې بلته مخامخ صدارتي امیدوارانو په هغې کې دغه مرسته او دغه جذبه هغه 90% وه. د دې نه علاوه دا وخت د دواړه ګوندونو ترمنځ نفرت ډېر زیات ښکاري. د دواړه ګوندونو د مرستیالانو ترمنځ 80% هغه خلک چې ووټ اچولو اراده لري هغوی د ډانلډ ټرمپ په حق لباندې ډېره بد نظر لري، نفرت زیات لري. او دغه شان 90% د میرمن کلینټن چې کوم رسیالان دي هغه د ډانلډ ټرمپ په حق له بد نظر لري.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
اردنکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. غذر من اردنکو په پیښور کې د وکیلانو د اتحادیې لخوا ویل شوي دي چې د نومبر په 15 نیټه باندې به دوی په صوبا کې د بدامنۍ او بیا د پاکستان قبایلي سیمو کې چې کومه نارامي روانه ده دغې او بیا په ګرد پاکستان کې د وکیلانو ته چې کومه امنیتي ستونزې ورپېښې دي د هغې پر ضد به مظاهره کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبرې د ډیوی ریډیو خبرې الحمدالله تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پیښور هایکورټ په 15 را بدل شوې صوبائی کنونشن کې به د عدالتونو د امنیت او په صوبه کې د عامو امنیتي حالاتو په اړه بحث کیږي. د پیښور هایکورټ بار جنرل سیکرټر ایڈوکیټ یوسف علی ویل
کم چې څنګه کنونشن دی دا د ډیمانډز د پاره دی، دا نه د ادارې خلاف دی نه د فرد خلاف دی. دی کې څنګه چې خپل کم ډیمانډز دي دا مونږ د هغې د پاره کوو. کنونشن چې دی نو دا چې کله په کوټه کې سانی هو شوه په هغې کې څنګه سینیئر وکیلان صاحبان، جونیئر وکیلان صاحبان، بیرسټران صاحبان شو، شهیدان شو، ځینې په هغې کې زخمیان شو. تر اوسه پورې هغه زخمیان دي عدالت او کچرې ته چې دی نو هغه د راتلو جوګه نه دي. په 8 تاریخ باندې هغه وکوو شوه، په 10 تاریخ باندې هایکورټ دا ریزولوشن پاس کړو چې یاره مونږ به کنونشن کوو.
خود قبائلی وکیلانو د سازمان په خوانی صدر اجاز محمد وای چې په کنونشن کې به د صوبې او د قبایلو د حالاتو په اړه هم بحث کیږي او د کنونشن ته د تمامي صوبې وکیلانو د مدني ټولنې د غړو او د بیلابیلو طبقو خلکو ته بلنه ورکړې شوې ده.
2006 نه تر اوسه پورې زمونږ 350 وکیلان دا شهیدان کړل شو، دا اوتختولې شو په عدالتونو کې دننه د ماکیو شولې، په سیشن کورټس کې دننه د ماکیو شولې، های کورټ سپیشلی په میاش کې 2-3 راځي. زمونږ د وکیلانو سره سره مونږ د پښتنو د مشروم خبره کوو، د پښتنو د جون سره چې کومې لوبي کیږي دا به اخر تر کومه پوري وي. د وکیلانو یو کنونشن راغوخته دي، په هغه کې به مونږ د مرکزی کنونشن اعلان هم کوو او مونږ حکومت ته پډاګو یو، مونږ د ادارو ته هم پډاګو یو. تاسو سپیشلی پښتنو ته څه امن ورکو نو مونږ د دې ستونزو لپاره راوځو.
د شمیرو تر مخه په کال 2009 کې 80 وکیلان، په کال 2010 کې 80 وکیلان او په کال 2018 کې تر اوسه 70 وکیلان په بلابلو پیښو کې وژل شوي دي او د کویټ پیښې د وکیلانو یو پوره پیړۍ د منځه یوړې وه. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر منا اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان و سینټ ته 13 میاشت د وی پښتنې په جواب کې چې هم سینیټر فرت الله بابر د پیپلز ګوند کړي و. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې په پاکستان کې فوجي ادارې پینزوس کاروبارونه لشت لجلری چې پکې بحریه فاونډیشن، فوجي فاونډیشن، آرمی ویلفیر ټراست، امدارنګ شاهین فاونډیشن او د کورونو د جوړونې ترڅنګ د ترانسپورت یو شمیر ادارې هم لري. تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
حکومت د پاکستان سنټ دینه خبر کړی دی چې د پاکستان ځمکني، سمندري او هوایي پوز ګرد هیواد کې 50 تجارتي ادارو ملکیت لري چې پکې د غوښې کاروبار نه واخله د ځمکو لیندین کاروبارونه شامل دي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر لخوا شوې تپوس په ځواب د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خپل تحریري ځواب کې ویلي دي چې د پاکستان پوز د وخت ګرد هیواد کې 50 تجارتي ادارو ملکیت لري. په دې کې ځمکني پوز سره ټولو نه زیات یو کم 3 تجارتي ادارو ملکیت دی. په دې کې د پاکستان لویو ښارونو کراچی، لاهور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجراوالا، بہاولپور، کوئٹہ او پیخبر کے اتہ ڈی ایچ اے پنم رہائشی کالونی دی. دین علاوہ پوز دا چینو یا شوگر ملونو ملکیت نے علاوہ دا سرمنے غوخ سیمٹو سی این جی او تردے چے ودونو دا پارا زی چے دل دا ورت شادی حال ویلے کی گی دا دی ملکیت ہم لری. دا غشن فوجی فاؤنڈیشن ترمخ چلی دون کی دارو کے سیمٹ اسکری بینک نے علاوہ دا سر کاروبار ہم شامل دے. دا پوز نے علاوہ ہوائی پوز ہم پہ خبر کے دا ریو رہائشی اسکیم ملکیت لری او دے اسکیم ترسنگ یولس تجارتی دارو ملکیت ورسر دے. پاکستان سینٹ کے دا پوز دے 50 تجارتی دارو وجود دا جواز ورکڑے شوے دے چے دے نہ ترلاسہ شوے گٹا دا پوز نے ریٹائر شوے تنانو او دا دوی پا فامیل خرچ کولی شی. مطبوعات وی چې پوز نه ریټایر شوی اکثر له تنن پنشن او نورو مراتو نه علاوه بیا د تجارتی ادارو کې نوکری ترلاسه کړي. دا سہولت بل یو سرکاري ادارې سره هم په پاکستان کې نشته. سیډنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود وی پوز ته نه دی پکار چې دومره ادارو ملکیت ځان سره وساتي ځکه چې دا سویلین ادارې دي او د پوز په دوی ملکیت د پوز لخوا مداخلت دی. دوی وی ترکی، چین او نورو ترقی کوونکي هیوادونو کې هم پوز خپل ریټایر ملازمینو د پاره داسې ادارې پیل کړي دي. خدا حق د حکومت دی چې فیصله وکړي چې آیا پوز سره به داسې ادارو ملکیت وي او کنه.
حال میں یہ پھیلاؤ جو ہے اتنا پھیل گئے ہیں یہ اس سے ایک لحاظ سے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی بن جاتا ہے اور پھر ایک اکنامک پہلو بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے کہ اس کی جو آمدنی وغیرہ ہوتی ہے اس سے جو فوج کا انفلوئنس ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو میرا خیال لوگ اس لیے بھی اعتراض اس کے اوپر کرتے ہیں.
دوی وی چې دومره ادارو ملکیت پوسټ ته ضرورت نشته د له وجې سیاسي او معاشي فشار زیاتی کی او داسې ادارو آمدن هم پوسټ ته د موقع ورکوي چې خپل اثر زیات کړي. سمودوړاندې سترې محکمې د میډیا سارنې ادارې پمرا نه هم د پوسټ کړي وو چې پوز تنظیم لاندې چلیدونکو ریډیونو تفصیل لوخي. تفصیلات تر مخه پوز یو شمیر ریډیونو ملکیت لري او د دې خرچ کوم زینه پوره کیږي د دې تفصیل نه دی معلوم. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ور ریډیو تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نه خپل غوړې او سم د صحت پاک لای ریپورت تاسو وړاندې کوو. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په ګرد نړۍ کې د خوږو د استعمال له وجې یو خو د شوګر چې کوم ناروغان دی هغه هم سیوا شوی دی او بل دا چې د غټ وجود یا د وجود غټوالي ناروغي هم سیوا شوی ده. په دې اړه د صادق قسم شاه د ریپورت تاسو وړاندې کوو. ګران اردوونکو د ځینې تکنیکی ستونزې له وجې دغه رپورټ مونږ نشو کولای چې تاسو ته وړاندې کړو.
خو بیرته به هم قدر مونږ اردوونکو ته یو یادونه وکړو چې د خبری خپرونې وروسته به د پښتانه ستوري په خپرونه کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر پروفیسر وزیر شاه دان سره د ناهید سحر چې کوم پروګرام دی په هغه کې به ورسره بالکل دغه سره خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ که درمنه اوریدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04-03. او وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اکتوبر 14 تاریخ د خوراک عالمی او د ولګي خلاف د عمل کولو ورځ ده. دا ورځ په کال 1915 کې د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت د تنظیم د قیام ورځ هم ده. په دې ورځ د کلهمې نړۍ خلک خپلو کې راغونډیږي او خپل ټول ژوند کې د ولګو توندو د نوغي وستو د پاره د کار کولو د خپل لوز اعلان کوي. په تیرو لسو کالو کې مونږ وینو چې د نهرو خلکو شمیر ډیر کم شوی دی. دین وړاندې به په هرو شپږو کې یو تن د شپې اوږې نهر اود کېدو، خو اوس هر نهم تن د شپې تشه ګېډه سوملي. د اعداد و شمار لحاظ سره دنیا کې اولکه 95,000 خلک داسې دي چې اوږې تږي ګرځي. په دوی کې 80% زنانه دي، باوجود د دې حقیقت چې مخ په ترقی ملکونو کې د وړې زمیندارۍ کارونه ښځې کوي، او هر کله چې ښځې نهرې پاتې شي نو دوی سره سم ماشومان هم اوږې پاتې شي. د 50 کالونه د کم عمر تقریبا د 1.2 میلیونو ماشومانو په نصیب کې خیرات خوراک نشته او دوی په ډیر کمزوري خوراک ژوند کوي. د دې مطلب دا شو چې د داسې ماشومانو صحیح ذهني نشونما نه کیږي. د دوی د پوهې صلاحیتونه کمزوري وي، جسمانی خیرازی وده نه کوي او دوی سورین پاتې شي. د کم غذائیت له سببه نه یوازې د مستقبل کامیابۍ تاله ترغه کیږي، ولې دا د ګوندو معیشتونو او ملکونو ترقی هم په ټپه ادري. کم غذائیت سره د مخ ماشومانو نه علاوه د 50 کالونه د کم عمر 500,000 ماشومان هر کال د کم غذائیت د لاسه لګیدونکو رنځونو نه مړه کیږي. عالمی برادری د ولګو توندو د نوغي وستو کار ته بډي وهلي دي، او دا یقینا چې یو ډیر ښه کار دی. د ملګرو ملتونو د نوې صدای په ترقیاتي مقصدونو کې یو مقصد د خلکو په دوو داسې ډلو کې تقسیمول دي چې نهرو او انتهایی غربت سره مخ دي. مونږ دا مقصد تر سره کړی دی. هر کله چې مونږ د کال 2023 د پاره د یوې پایدارې ترقۍ په ایجنډا عمل شروع کړی دی، مونږ خپل مقاصد هم اوچت کړی دي، او د زړه د خلاصه کوشش کوو چې ولګه تنده او انتهایی غربت په یو ځای ختم کړو. امریکا په دې مقصدونو کې لاس امداد د سباون د خوراک په نوم د خپلې منسوبې په ذریعه کوي. مونږ د لکونو کمزورو خلکو د ولګو توندو او انتهایی غربت نه دراوستو د پاره ملکونو، حکومتونو، یونیورسټو، ګڼقامیزو او غیر سرکاري تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د څېړنې ګوندو او ذاتی مت سره په شریکه کار شروع کړی دی. د خوراک د عالمی ورځې په موقع امریکا د نیشتای ولګو توندو او د کم غذائیت د ستونزو خلاف د جنگ جاری ساتلو د خپل لوز پخلی کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه لا دوام لري. یو څو شیبو کې به تاسو ته تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو. دا غیر وروسته بیا پښتانه ستوري واوري. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ حال تاسو وړاندې کوو. پاکستان په 2 مینټس کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 100 رنزونه کړي دي. 322 رنزونه دا وخت دی د پاکستان لیډ. د ګران اردوونکو، پاکستان 2 مینټ شروع کړي، کوشش کوي چې زر تر زره ویسٹ انڈیز تا لوی هدف کیدی خو بدغه کې وکټ ډیر زیاتې ولوي دی اوس دا وخت په تیز باندې یاسر شاه او سرفراز ولاړ دی یو سل شل رنزونه کړی دی او نیمه لوبه لا پاتې ده کوشش به د پاکستان دای چې د رنزونه سرور سو ته ورسوي بیا ویسټ انډیز د بیټنګ برنامه کې مو سره اوسه یو سو شیبو کازو تازه مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوو